دا او د عام افغانانو په اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟ هیله ده چې دا خبرونه واوري. خو اوس چې 12:30 دی، صالح محمد صالح د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو اوچکو وغانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وسوې چې یوناما وایي په دې لړ کې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او ځینې نور کسان ټپیان سوي دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوو جلا پیښو کې شل تنه مړه سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. یوه پیښه تیر ماښام او بله نن سهار په قرغیو ولسوالۍ کې سوي ده. د تخار ولایت امنیه قمندانۍ وایي د مرکز سالوقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حملې په شا تمبول سوي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی وویل چې دوی په دې لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان ښکارا لسوهنی وغندلې. په تیر شاوخوا 23 ساعتونو کې په جلال آباد کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي او دوه تنه ټپیان سوي دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼل لري. ایران تر اوسه په رسمي ډول د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. د عراق پوځ وایي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو د برید پر مهال ځینې کسان وژل سوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای نه دی څرګند کړی. بل خو د عراق یو امنیتي مسؤل پرون ویلي چې د پولیسو په ګډون 8 تنه هغه وخت وژل شول چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړي.
د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرام ډیر چرس او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 80 کیلوګرام چرس ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیم ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1230 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې تنه نشه یي مواد وسوځول شول. په دې نشه یي موادو کې 1.4 کیلوګرامه هیروین، 1.4 کیلوګرامه تاریاک، 3.5 کیلوګرامه چارس او 1.3 کیلوګرامه وچ کیمیاوي مواد شامل دي. دا نشه یي مواد د تیر شمسی کال د وروستیو میاشتو څخه نیولې بیا روان کال د اسد تر میاشتې پورې نیول شوي وو. د نیمروز ولایت امنیه قماندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته ویل چې د دې قضیو په تړاو درویش نفر نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو شپږ بیا قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د دې مرکز وایاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل چې دوی د روان کال د سرطان په میاشت کې د نشه یي موادو 1.5 قضیه څیړلې او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له یو څخه نیولې بیا تر ډیر شکالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د روان کال د سرطان په میاشت کې کابل د ولسو او ننګرهار د لسو قضیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي.
امسال اداره ملي سای معلومات سکل د احصایی او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
مور مې وفات شوه، پلار او کورنۍ مې نه درلوده، له داسې خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشې کولې.
دا چې په پوهنتونونو کې د محصلینو د اعتیاد لاملونه او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه د یوه خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه لرو.
متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کار ډیر هغه کېږي کارول کېږي.
د زمري په نوم یو معتاد وایي چې یوه ایرانی په چل او فریب په نشو اخته کړم،
دا ګولۍ مې چې خوړه بس نور کار باندې مې شروع وکړه، کرا کرام داسې کار باندې ګرمېدم او ګرمېدم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا کارتونونه د چا دي؟
دا زما د کمانډان صاحب.
راکته شه، یوارې راکارکه.
سمه ده، دغه له درځم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاشیګار نشئی مواد له هغو ګواښونو څخه بولي چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان امنیت له خطرونو سره مخ کړی دی. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم نشئی موادو د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات له تهدید سره مخ کړی، خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشئی موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په دې راپور کې د کوکنارو د سروې د ځان له امله هم پر افغان حکومت انتقاد شوی دی. خو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د سروې په برخه کې اوس د دوی ستونزې حل شوي او سخت کال به د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور هم کره او دقیق وي او هم به د نورو کلونو په پرتله پر خپل وخت خپور شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار و هغه عوامل په ګوته کړي چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کړي دي. په دې راپور کې نشئی مواد شپږم عامل بلل شوی چې د افغانستان راتلونکی تهدیدوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو یې بیخي په ټپه درولي دي. سیګار د نشئی موادو د سروې په اړه افغان حکومت هم ګوته نیولې او وایي چې د بودیجې او مالي مرستو پلان د ځان له امله له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو د انسجام رئیس محمد شعیب صبوري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. ښاغلی صبوري وایي چې دوی په روان کال کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کړې ده او د 2020 میلادي کال د سروې راپور به هم پر خپل وخت پور کړي.
امسال ادارې ملي احصایې او معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده. هغه ولایتونه او ولسوالۍ چې له امنیتي پلوه هلته سفر کول امکان درلود سروې کوونکي ورغلي او سروې کړې ده او انشاءالله چې په 2021 میلادي کال کې به د سروې راپور د تیرو کلونو په پرتله هم موثق وي او هم به پر خپل وخت پوه شي.
سیګار په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د نظامي حضور په محدود کېدو سره به له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرامونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شي. د سیګار په راپور کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو برخلیک نامعلوم بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د نشئی موادو په اړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې وروسته هم اندېښنه ښودل شوې ده. د سیګار څېړنې ښیي چې د افغانستان په سولو کې وسلویش خاورو چې د طالبانو په کنټرول کې ده هلته عملا کوکنار کرل کیږي او په سولو کې 15 خاورو چې د دولت تر واک لاندې ده هلته هم کوکنار کرل کیږي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې نشئی مواد اوس هم د طالبانو مالي سرچینه ده او طالبان له دې لارې په لاسته راغلو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي.
افغانستان که هغه سیمه چې ناامن دي، مخالفین په هغه باندې تسلط لري یا امنیتي ارګانونه هلته حضور نه لري، هغه هلته په ډېر آزاد شکل د مخدره توکو کرکیله، قاچاق او خرید فروش صورت نیسي چې په دې منبع څخه تروریستانو ته یا د دولت مخالفینو ته پیسې ورکول کېږي، هغه تمویلیږي او هغه خپله برخه یا حصه د هر په هر نامه چې یاد مالیه یا د زکات یا د هر نوم چې پیږدی د دوی څخه ادعا کاروباریانو څخه اخلي.
دا چې د نړۍ په سلو کې 15 تاریخ په افغانستان کې تولیدیږي سیګار دې ټکې ته هم اشاره کړې او وایي چې د افغانستان نشئی موادو نړیوالو بازارونو ته لار موندلې او دا اندېښنه شته چې تا طالبان او ترهاګر له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د امریکا متحده ایالاتونو امنیت تهدید کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کاروبار کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري او درملنه هم د لویو معتادینو په پرتله ډیر ګران کار دی. طبي ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د وجود حجرات د ودې په حال کې دي. نشه کول دا حجرات شنډوي او په نتیجه کې د هغوی فکر وده نه کوي. موږ چې له ځینو ماشومانو سره خبرې کړي هغوی وایي چې دوی ځکه په نشو اخته شوي چې د کورنۍ ملاتړ یې نه درلود. خو په ځینو حالاتو کې بیا د کورنۍ د غړو احتیاط د دې سبب سوی چې دوی هم ورسره معتاد شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پر جګړو او بېوزلۍ سربیره د کورنیو ترمنځ بې اتفاقي او جلا کېدل د دې سبب شوي چې لسګونه ماشومان بې سرپناه او د کورنیو له سیوري څخه بې برخې پاتې شي. روسا هم دا وضعیت هغوی دې ته اړ باسي چې نشو ته مخه کړي.
مردم برم پودری میگفت مثلا
رویا د هغو افغان ماشومانو له ډلې څخه ده چې په جګړو کې مور او پلار وژل شوي دي. کله چې دا د مور او پلار له پالنې، مهربانۍ او ملاتړ څخه بې برخې شوه نو د معتادینو په دم کې ونښته.
مور مې وفات شوه، پلار او کورنۍ مې نه درلوده. له داسې خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشې کولې. زه وړه وم، کله چې به دوی نشې کولې بوی ما هم احساساوه، ښه راباندې لګېده. له همدې امله زه هم ورسره معتاده شوم. مجبوره وم چې غلا او نور بد کارونه وکړم. که مور پلار او کورنۍ مې درلودی ښایي هیڅ وخت نه وای معتاده شوی.
د عامه روغتیا وزارت د اټکل له مخې د افغانستان د بې سرپناه معتادینو له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان او زلموټي دي. د معتادینو د درملنې ډاکټره ماروخ صافی وایي چې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري اسانه نشو ته لاره پیدا کولی شي. د دغه ډول ماشومانو یوه ستونزه دا ده چې درملنه ډیر ګران کار دی.
هر قدر که در سن پایین تر مواد مخدر
نشه چه هر سومره پا ماشوم توب که پیل شی هاگ عمره سهی زیانونه دیر او در ملنه هم گران کرده. زکه چه در ماشوم دو جود طول حجرات دو ودی پا حال که دی نشه ای مواد لمره اصاب و تزیان رسوی چه په نتیجه که قضاوت او سام فکر نشی کولی
قضاوت کرده نمیتانه، فکر درست کرده نمیتانه.
په کور کې د مور او پلار نشي کول د دې سبب کیږي چې ماشومان هم په نشو وخته شي او هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري د اوږد مهال لپاره همداسې معتاد پاتې کیږي. بلقیس هغه ځوان نجلۍ ده چې د مور او پلار د احتیاط له امله درنو او سختو کارونو ته اړ ایستل شوې ده. دا چې د نشي موادو په اړه معلومات نه درلودل د نشي موادو مافیایي ډلو دا هم نشو ده وهڅوله.
لومړی می پلار معتاد و، بیا می پلار مور هم معتاده کړه. کار مو ډیر کوه، ما ته ویل کېده چې که نشه وکړې نه ستړې کېږي او ډیر کار کولی شي. بس هغه و چې ما هم نشه پیل کړه.
که څه هم د احتیاط د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د علاج موده 15 ورځې ده، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې دا موده انداچی تر یو کال هم ډیره ده او په دې پړاو کې د کورنۍ هر اړخیز ملاتړ ته ډیره اړتیا ده. په دې اړه ډاکټره هما منصوري وایي چې که کورنۍ د تداوي شوي شخص ملاتړ ونه کړي امکان لري چې دا شخص انداچی څو کاله وروسته بیرته په نشو وخته شي.
ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم.
موږ د ناروغانو له کورنیو سره اړیکې لرو. ځینې یې پوهاوی لري او له خپلو ناروغانو سره مرسته کوي، خو ځینې کورنۍ بیا پوهاوی نه لري. که پوهاوی ولري له ناروغانو سره مرسته کولای شي. هغه ناروغان چې کورنۍ ملاتړ کوي درملنه هم موثره ده، خو هغه ناروغان چې کورنۍ ملاتړ نه کوي درملنه هم نیمګړې ده.
ماشومان او نوي ځوانان د نشي موادو مافیایي ډلو لخوا د دې لپاره ګمارل کیږي چې پر معتادینو نشي مواد وپلوري. له همدې امله د هغوی لاسته ډول ډول نشي مواد ورځي. د دې ډلې ډېری ماشومان په ماشومتوب کې په هیروینو، ښیښي او نشي ګولیو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډېر خطرونه لري.
زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کلونو کې نشه یي موادو پوهنتونونو ته هم لاره کړې او ځینې محصلین د مافیایي ډلو لخوا په بیلابیلو نشو باندې اخته او له درس څخه پاته سوي دي. دا چې محصلین څه ډول نشه کوي، د دوی پر درسي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مې د یوه خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي.
مونږ مشورتي او حمایوي مرکزونه نه لرو، هم په کورنیو کې دا مشکل وجود لري، هم په پوهنتونونو هم په مکتبونو کې. ځکه ځوان هغه تغییر چې د ده په فزیکي ژوند یا په جسم کې راځي، د دغه بدلونونو سره د سمون دپاره یو چاته ضرورت لري چې مشوره ورکړي. ځینې وخت دا د دې عامل کېږي چې دی مخدره موادو ته بوزي. همدارنګه د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا، د ده د نابلتیا او د ده کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې دی د احتیاط خواته لاړ شي، ځکه نه پوهېږي چې محتاط کېدل د ده ژوند تباه کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو نه نظارت یا ضعف د نظارت دی. همدارنګه ډېر عمده لامل دا ده چې کله چې دوی په کانکور ازموینه کې د خپل خوښې وړ رشتې او څانګې ته لاره پیدا نه کړي، دی ممکن د خپل د ذهن د آرامولو د پاره د خپل مشکلاتو د حل لاره همدا وګڼي چې مخدره موادو ته مخه کړي او معتاد شي. همدارنګه ځینې مافیایي کړۍ هم کوشش کوي چې محصلین او ځوانان په خپل لومه کې راګیر کړي او ښکار کړي. هغوی یوه دروغجنه دنیا د دوی په ذهن کې ور اچوي. د محصلانو دای بل لامل کېدلی شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي د محصلین؟
بعض تحقیقات چې د معارف وزارت او همدارنګه عالی تحصیلات وزارت لخوا شوي، متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کار ډیر کارول کیږي.
نشي د محصلانو پر تحصیلي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري؟
زمونږ یو محصل کا مخدره موادو باندې روغ دی سو ورو ورو داسې کیږي چې د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، همدارنګه ټول هغه علمي چارې چې دی په ژوند کې لري د دې سره پریکون راځي او بالاخره آخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورستی راکی.
له نشو څخه د محصلینو د وقایې لارې چارې کومې دي او په دې برخه کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې څه مسؤلیت لري؟
په نصاب کې باید د مخدره موادو د ضررونو مواد یا مضامین ځای په ځای شي. یعنی دا موږ باید د یو مضمون په شکل اجبارا په ټولو پوهنځیو کې ځای په ځای کو په درسي نصاب کې. همدارنګه استادان هر مضمون چې تدریسي، خصوصا د اسلامي ثقافت مضمون تدریسي، دی موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او معتاد کېدل ته او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي. همدارنګه پانتونونه باید سیمینارونه دي د پاره ولري، سمپوزیمونه ولري، ورکشاپونه ولري، په علمي مجلو کې د موضوعات ځای په ځای کې. همدارنګه مونوګرافونه چې یو محصل د تحصیلي دور په پای کې لیکي، کوشش وسیږي د مخدره مواد او مختلف ډولونه او د دې اړوند موضوعات د مونوګراف په شکل محصلینو ته ورکړي شي. پانتونونه همدارنګه باید علمي سایر په لړ کې کله کله محصلین هغه ځایونو ته بوزي چې هلته معتادین راټولېږي، د هغوی هغه بد وضعیت په سترګو وویني. نو هلته که یو استاد یو لیکچر هم ولري د سیمینار په شکل باندې معلومات محصلینو ته، نو دا ښه لاره ده مخنیوي کېدلی شي. همدارنګه هغه محصلان چې معتاد شوي وو او اوس بېرته بیا د احتیاط نه ژغورل شوي دي، تداوي شوي، هغوی راوستل شي پوهنتونونو ته یو مجلس کې. هغه بدې ورځې چې د احتیاط په وخت کې درلودلې، د دوی د خولې نه محصلین واوري، دا به ډېره ښه اغیزه ولري. همدارنګه پوهنتونونه باید دقیق نظارت ولري، کنټرول ولري خپل محصلین باندې. یوازې تعلیمي برخه ته توجه نه کوي، تحصیلي برخه ته توجه نه کوي، بلکې د دې ځوان او د محصل ټول چارې او د ژوند ټول اړخونه باید په نظر کې ونیسي. لغه جمله نه یو انده غده سي وګوري چې د ځوان په وخت راځي ناراضي حاضری سم ده کنه ده او د پانتون چې وځي څو وخت کور ته رسیږي. حداقل معلومیږي چې یو محصل چې کله د عادي او نورمال حالت نه ګرځي آثار او علایم استادان او د پانتون مسولین در کولای شي. کویلی دل په ځینو محصلینو کې چې دوی د نشې خوا ته مایل لري، نو باید دوی د کورنۍ سره ارتباط او اړیکې ټینګه کړي چې د دې بدبختۍ نه څنګه مخنیوی وسی چې د اعتیاد او د مخدره موادو نشو خوا ته لاړ نشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر غاښونو څنګه وړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی معیار خبرې واورو.
پلان مهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خوري او د غاښو مثلا شي چې هغه قابل برګشت کی، مثلا د خولې خرابوالی چې بوی بد ورکړي تعفن بلري، او همدارنګه د غاښو زیړوالی، د غاښو کریز، د غاښو هغه کلسیفیکیشن چې په مثلا دی هغه کیدای شي چې تقسیم کو. او په اوږد مهال کې کیدای شي چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او کیدای شي غاښونه د بنولو شي او ولويږي، او همدارنګه په اخر مرحله کې کیدای شي چې د خولې د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت نهویس کلن زمرای 3 کال مخکې په ایران کې اوسېده، او هلته یو ایرانی موټر چلوونکی د زیر زبانی په نوم په نشې ګولیو موتات کړ. کله چې افغانستان ته راغی په پودرو موتات شو. دا چې زمرای نورې کومې نشې کوي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران کې 3 کاله مخکې سیمټم کته کول جګول وبارولم. زه موړکای سندوسال میخوام، زور مې نور تر رسیدو د سیستم دی کار ته. دا ټیلر موټر وان ډرایور و، هغه خپل موتاد باندې تریا کې ول او همدا ګولې خوړلې. دا یو رقم وړې وړې ګولې وې زیر زبانی په نامه باندې ایران کې. ګولې راکړه وای دا ګولې یوخره زبلاند دی واچو دا وای فائدہ درته کی. دا ګولې می چې خوړه بس نور کار باندې می شروع وکړه، کاران مې کار باندې ګرمیدم او ګرمیدم. خلاصان اول کم بوجی ډیره په زحمت راجګوله، پسته پسته د سیسم د 50 کیلو بده چې ولکه 2 کیلو چې راجګوم. پنځلسم اورز می دا ګولې و نه خوړه ملټرا دایسته کرازه شاید د تپاست دیدی زور ورسیږي. پنځلسم اورز چې راجګ سم بیخی زتی راجګ دای نس وای. اما غو چې رادم پیدا کوم غو ګولې می مال تهران کې خوړی 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 افغانستان ته چراغ لمغه ګولې می ځان سره یو څرا وړې وي. نو رغه چې خلاص شې ترې مودول ګولې می شروع کړل. نو غو یو څرا تویل وای دا ډېر ټکان پیدا کوي د شي کې یو غو کې دا غو دا وغه دا لغنه و چې دا پودر وې دا به تر دی. اما غو چې په پودر باندې بس اما غو سیګریټ کې به میا چول ما جلو په سر بچو ما محل می دی ورځ یو 100-200 روپۍ ما هر ورځ په ورکول سیګریټ کې می چوهله. سیګریټ نه می چې زر ورق تکل چې زتی ل موټر ونه نو ل کاروبار نو لار چنم پاتې سم. هغه کوم اندام هغه کوم بدن شای چې ما در لودا هغه په دغه دوه ونیم میاسو کې ټول راشک واخیست. یعنی چې کله به خمار سم چې چاړه بر سره وڅوک به په مخ راغلم پروا نه راتله وه می وتلم تلم ګوشه نشانه کړی و ملانډي والا یې وېستم سم له منجلس یې وېستم. غونه به مال اسی ځان ګوخه کاوه چې هرچېرته به مې ولیده بس صادر به مې له ځانه تاو کړو تېر لاړم چې خالي ما ته دغونه راتونه وای چې ولې داسې څه وایې د قوري قیافه دې ولې دونه تغییر کړی. چې ایم نه همدغه درې درې نیم کلو کې چې له مغه اول هم شروع کړي تر دغه اخره پورې 4-5 لکه روپۍ مې ویلې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې شکور تل خپلوانو څخه یو څوک خورما ورکوي چې د بشیر په نوم یې خپل یو انډیوال ته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتنونه وګوري له ځان سره یې موټر ته پورته کوي او رواني. په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتنونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکور له ځان سره بیایي دا چې په کارتنونو کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
استاد اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
مهرباني وکړئ وایې نه قومندان صاحب،
دا د موټر تلاخو خلاصه کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، دا دی وګوره قومندان صاحب.
ښه ښه، په دې کارتنو کې څه شی دي؟
نه پوهېږم قومندان صاحب، دا دی ویشورلۍ دي.
دا کارتنونه د چا دي؟
دا زما دی قومندان صاحب.
ته راکته شه، یوارې راښکاره که.
سمه ده، دغه له درځم.
قومندان صاحب، د سورلۍ غوټې دي، بل څه شی نشته پکې.
هو رښتیا هم چې غوټې دي، خو دا کارتنونه یې باید وګورم.
دا راغلم قومندان صاحب.
په دې کارتنونو کې څه شی دي؟
خرما ده.
د چا ده؟
سوغات ده، زما یو انډیوال راکړل، ویل چېرته ورسېدي، زنګ ورته ووهه، د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتنونه یې په لاس ورکړه.
ښه ښه، ته ودرېږه چې زه یې ورې خلاص کړم. په دې کارتن کې دا نورې کڅوړې څه شی دي؟
نه پوهېږم قومندان صاحب، خرما وایي.
ته اوس ما غولوي؟ ها، ته ورته وګوره، دا خرما ده که تاریاک دي؟
څه شی تاریاک؟ تاریاک نه کوم مشهور قومندان صاحب، قسم په خدای کوم دا تاریاک زما یې.
هلکانو راشي، دا لکه موټروان ونیسئ او کارتنونو سره په موټر کې پورته کړئ.
قومندان صاحب، ما پرېږده، قسم په خدای کوم دا تاریاک زما یې، زه بل چا تېرېستلی یم، زه بې ګناه یم.
څنګه دې پرېږدم؟ دا دې خپله وایي چې دا کارتنونه زما دي، تاریاک دې رابر کړي او وایي چې ما پرېږده.
قومندان صاحب، تاریخ خود دې دي، ما خوشی که چې خپل سورلۍ ویسم.
که تا د خپل موټر بار او غوټې سمې کتلی، نو دې هلک به څنګه ستا په موټر کې قاچاق تېرول؟ هم ورسره شریک یې.
خدایا، ته څه په بلا واوښتم؟ سورلۍ نه ده، غم دی غم.
درځئ موټر ته پورته شئ، وروسته به معلوم شي چې ګناهکار یاست او که بې ګناه. درځه هلکه، موټر روان کړه. دا د یادې ته راورسېدو، اوس تاسې په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ.
څنګه مرسته وکړو؟
څنګه مرسته وکړو قومندان صاحب؟
زه لاره درته ښیم. شکر، ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خرما مې راوړې، راسه یې اوسه. کله چې دی راغی، موږ به یې ونیسو. کله چې اصلي قاچاقواله پیدا شو، نو تاسې دواړه به خلاص یې.
دا خو ډېره
ښه لاره ده.
ګوره شکر، ښه ځان زړور وښیه، باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی یې.
سمه ده قومندان صاحب، دا زه اوس ورته زنګ وهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ته بشیر خبرې کې؟
هو زه بشیر یم.
د ګل محمد په نوم یو څه درته ویلي وو چې سوغات در لیږم.
هو راته ویلي وو، ویلې د شکر په نوم یو څوک خرما در وړي.
زه شکر یم، بس هغه خرما ما درته راوړې ده، زه پټې کې درته منتظر یم، راشه خرما دې یوسنو.
زه په همدې خرما پسې مخکې لاډې ته راغلی یم.
نو پټه کې چیرې ولاړې؟
د اشرف رستوران مخ ته ولاړ یم.
دلته خو زه هم ولاړ یم، خو ته راته نه ښکارې. صبر ښه، دا په لاس کې چې دی کڅوړه ده، دا خو به نه یي.
هو دغه زه یم، دا د یو لاس مې پورته کړه، وینې مې؟
بس ومې لیدې، ته همدلته ودرېږه، دا د زم دا اوس درځم.
ته مخکې شه، موږ به پټ درپسې شو.
سمه ده، دا دې ورځم. سلام علیکم بشیر ماما. خی
وعلیکم سلام. خی جوړې په خیر کړی؟
خیر اوسې ماما، خیر اوسې.
زمان دې خنا وه، ما ویل چې پولیسو نه نیولې.
نو پولیس به ویلې نیسی، خرما مې را ور کړې وا.
خیر اوس شکر چې په خیر را ورسېدې.
لته یو نه کورای گئی الکانو ته یو نیسی ولا سونه یو تړې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.